شاکیدین نوریاس نوری تغواک شئی چه ده خبرونو لندیس او روی.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چاته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالای یوسف زید امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندس او 5 ډیموکراتو سناتورانو دغه غوښتنه په یو لیک کې پرون خپور شوې د بایدن له ادارې انکړې ده. او د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون یو نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډولونه د وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي.
سمو غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له و د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په و وجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیریږي. د مخام له و د سهار تر و د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له و د مخام تر او ازادي رادیو او ری او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته او حالاتو خبر شي. د دې قدر مون اوریدونکو د خبرونه په ورسته دوهمه نیمایی کیو تاسو را بولم چې د ازادۍ رادیو اونیز بس 25 دقیقې واوري. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بس.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا حمزه صفی الله ستنګزای د ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل ملمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخوانی دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تریتم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګه د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څیړنو غکړه ده. دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفو سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخې ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونې وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خبرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنه سره ټکر کړي. د نړۍ د دیلو یو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي اوسي. د هیوادونو د دې څېړونو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکینی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاټ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خود طالبانو حکومت دانه منی چې دوی د په قصدي ډول مخکینی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایم سعید خوستی ازادي رادیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی د مخنیوي هڅه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ په پیغه اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګاندا دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي امارت له لوري څوک نه دی وژل شوی.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مشت د سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبر کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنه درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او ژل کیږي، دا باید په پاپا ودرول شي، د خلکو ته د اطمینان ورکول شي چې طالبان خپل ژمنو ته متحد پات کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشري حقوقو د سرغړاونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي، څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړاونو پاړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسه، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلي او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوځي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا 300,000 کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% یې بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسئ تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران میلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګوري، امارت اسلامي اعلانول دا څه توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګوري او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړئ، نو دوی ټول د دغ بشر دپاره، د دغ انسانانو لپاره، د دغو مسلمانانو لپاره مسئول دي. هغه که شخصي بدی وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنی دوی مسئول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، څېړنه وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک د منځلار دي. دواړه خواوو ته وخت چې اعلان کیږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملي کوي، اولین ګام د داو کې چې دوی د خپل باید خپل صفوف اصلاح کړي.
خغلی زازای، ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا 100 سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنه دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاست او د افغانستان حالات هم څاري؟
دا شوي دي. زه وګورم ډیرو مسایل نه چې زه اورم رسنۍ طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب په دغه چینل له طرقه ما اوریدلی دي خو بعض مسائل ما خپل لیدلی دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې د چیزی لینکډین پیژنم یو نظامی پخوانی افسر هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټر ترې اخیستلی. مګر وخت چې موږ اقدام وکړل، دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل، سر د هغه نام وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې ترنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشې وو. یعنې دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلق وهل شوي دي. یعنی زه په خپله مشکل په څه کې ده؟ مشکل چې خلق اوس هم ویره لري دوی خپل عارض کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرر شوي دي یا دوی سره تاسو تلخواله شوی دی غیر مسؤولانه.
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غږ یې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاري، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پېښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي او څومره به دغه پېښې شدیدې وي اندازې؟
زه به په خپل وار سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته او محترم مېلمه ته یوسف امین صاحب ته او تاسو ته صافي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وړاندې کوم د وی توفه ده راوشي د افغانستان کې هدف یې وژنه ته او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړی د طالبان اسلامي امارت. زموږ اساس په هېواد کې هدف یې وژنې اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی، راغلی دی د تیر دولت پوی کډرونه چې دی دې هټه وجهلې په دې فوجون کې منځي وړي تر څو هغه وزارت خپل راتلونکي دولت د پاره درد سر بللو او دا یو غلط او ناوړ سیاست دی چې موږ اساس په هواد کې همیشه پلي شوی دی. ور سره په خوا کې هدفي وجهنې چې دلته لکه څنګه چې طالبانو وایاند هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ دښمنۍ دي، د هغې وجهنه چې خلک شخصي هدفي وجهنې کوي سړی نه معلومي کې. خو مګر ځکه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی، پړی په دې وایه چول کېږي او مسؤلیت هم دې ته راځي که د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت دی او په یو اسلامي نظام کې چې دی که د هېواد په هر کونج کې کوم کس ووژل شي دا او قاتل معلوم نشي نو قاتل چې حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلې نه د طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم وو، نو دا د دې مسؤلیت جوړیږي چې دی باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغه کې دی پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویان هم وکړي. که اسلام پال دي، که چپګرایا دي، چې هر څوک دي، هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسؤلیت احساس وکړي. دا وشو چې ودنن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې شلو هېوادونو څخه زیاتو هېوادونو چې دی فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده، داسې څه پېښ شوي دي؟ که موږ او تاسې یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بې ګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي. مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده دې شلو هېوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنا دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هېواد کې بمبار کېدلو انسانان وژل کېدل، درې سوه څخه نیولې تر څلور سوه پورې انسانان وژل کېدل. هېڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نام باندې چې دی ترې تم کېږي، نن دغه شل هېوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسان دپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسې وګورئ که هر څوک وګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته. دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن دپاره اواز پورته کوي مګر د هغه درې سوه څلور سوه کسان دپاره اواز نه پورته کېدلو؟ وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی؟ په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو کوم عموما د افغانستان حالت ته ګورو، مرزولې ته ګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل زاویې څخه هم دا سیزنه وسېږو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغې ژوند ارزښت نه لرو؟ دا که هر څوک وو، که په دولت کې کار کړی وو که نه وکړی، که عام افغان وو، انسان خو که نه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تیر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یو نامه په بل نامه باندې چې درجه چې د ګراف چې د ډیر ټیټ ته مګر د تاواز ورکول کیږي او دا چې د میډیا تروزی دا چې د رابر سیر کیږي د نور دنیا یو دونه پینې وکی کوي دی وجه څه ده په دې باندې هم باید لږ بحث وکړو صافی صاحب چې ولې داسې کیږي.
بله صافی زموږ تخنیکي همکار دی زه صفی الله ستانکزی یم فقط یو تاسې دا چې بله زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړ د ویل چې ځینې پیښې شوي دي خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کیږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخي پرون ویل چې د عفو له فرمان غړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کیږي. په خو به جنگ او تبن دواړو خواو کې خلک وژل شوی دي او وخت په وخت د بشري حقوقو مدافع ډلو نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې دغه جنگ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی. یعنی دغه کار شوی دی د کلام چې ملکانو ته تلفات رسیدلی په هر سیمه کې چې وي. بل دا چې دغه اوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک موجنه په خلکو باندې کار ملره دی. دوی رئیس الوزراء هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده ویل چې باید خلکو نه زورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او ومنل شي. اوس له دغو ټولو اوامرو سره سره ولی یو طالب قومندان په یو کلی کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی دغه صلاحیت د تچاور کړی دی ولی دومره قدرت حس کوي دی؟
طبی خبره ده چې زموږ استاد په هواد کې ګوجنګ تیر شوی دا د جنگ څخه ورسې چې دا اوس کوم حالت راغلی دا حالت به هم تغییر خوري. یقینا طالبان دلته چې هم ځینې کسان چې مخلص کسان د نشوي چې هغه صرف په دغه هواد کې د اشغال خاتمه غوښتل او په دغه هواد کې چې د اسلامي نظام غوښتل مګر په دې کې طالبان کې هم ټول ملایکې نه دي راټول شي. په دې کې داسې کسان د نشوي اوسېږي چې هغه قدرت غوښتل او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز خاطر غوښتل. مثلا ځینې خلک به داسې ورته نشوي چې هغه دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې د خپل دښمن د خپل حریف لاسه چې د طالبان صفته نوته ده نن قدرت په لاس ورغلې ده د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړیږي چې د دغې سړي د قدرت مخه ونیسي څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې لاس بری اوسېږي د دېو اطاعت کولی شي لکه څنګه چې د بیعت کې د خپل امیر سره که چېرته په واقعي توګه د بیعت کړی اوسېږي دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي کی نوی کړی اوسېږي او د خپلو شخصي عقدو په خاطر دغې صفته نوته اوسېږي. دا اوس چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی دی د استفوف د تصویر لپاره دا د هغې وظیفه جوړیږي چې هغو باید هرو مرو د خلک ونیسي یا زندان ته واچوي د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دوی موثرتوب پورې اړه لري چې دوی څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې او دوی څومره په یو اتفاق او په یو اواز په یو غږ دي لکه څنګه چې دوی دعوه کوي که د دوی ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو هغې دوی طالبان اسلامي امارت یو صف دی په کې ډلې نشته ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دوی ته راځي کېږي چې دوی څنګه په خپلو کسانو باندې په خپلو افرادو باندې نفوذ لري څنګه کولی شي دوی د دغسې غلطو کړنو څخه منع کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای څومره مهمه ده چې د عفو د فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو دغه تطبیق شي په رښتینی توګه باندې ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او راوروسته لا تشدید شوي دي دغه مسایل؟
ګوري دوی خپل صفوف ته د اعلان بار بار کړی دي د دې مشرتابه له طریقه ته ورته ویل شوی دي که چا باندې دعوه وي یا هر قتل وي هغه ته محاکم شته څارنوالګان شته دي دوی د مراجعه باید وکړي یعنی چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کیږي. دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. موږ دغه ټول بحث دې لپاره دی چې طالبان او خلکو ولس د دوی مسؤلیتو ته متوجه کړو. موږ نه چاپ سي تخریب کوو نه د تخریب هغه لرو چې ورته وایي اراده لرو د اصلاحاتو کو هغه ده موږ اوس که چېرته دغسې فرمانونه د پلي کېږي نه دي د اشرفغني فرمانونه ته نه جوړوئ چې د خپل شعبه کې به م نه تطبیق کړو بیا دا معنا نه لري که نه. موږ د افغانستان خلک د دغو نه ډېر سخت ځورېدلي یو په دغه څلوېښتو کالو کې ځورېدلي یو. موږ هیله مند یو او موږ تمه لرو موږ د دغه امید لرلو او لروی چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي هلته باید عدالت پلی شي. دغه د ما وجیبه هم ده د دوی وجیبه هم ده که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسائل تر سره کوم، مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ لپاره خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي. خبره په دې کې ده چې ولې د خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي عکسالعمل ښکاره کوي. اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر، په صفت یو انسان، په صفت یو مسلمان، که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي او حکومتونه دي، مونږ هم دعوه لرو. مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي، ما کې به ستونزې وي، زه به دلته مثال کمقل خلق بلرم، سویاب سواد بمی کمی، جاهل بلرم، اتا مخرب و خاینین بلرم، دا خو پا هر یواد کشتا، دا هر طولنی کشتا. لیکن ما دید نور یوادو نه غلط دیوادو پر خلاف دیدو اشخاصو نه موا غلط استفاده افغانان نده کره. و سوال دادا چه دا نه نریوال طولنه چه اغای اسلامی یوادو نه طول پکی دی گوانجار مو دی، ولی دی ما دی یو جاهل نه دوی غلط استفاده کوي او د بیمه د خاورې د افغانستان په خلاف ته استفاده کیږي، بلاخره دغه وطن د خطر رسیږي. دا خو هم بشري ناورین ده، دا خو بشري نقض ده، دا خو هم د حقوق بشر نقض ده، دا خو هم نړیوال اصول نه دي، دا خو هم ګاونډیتوب اصل نه ده، دا خو هم اسلامي اصل نه ده، اسلامي ورورولي نه ده. یعنی د موږ دعوا هم د نړیوالو سره د سیمې وادو سره دا دعوه لرو، مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی نه څوک اوري. مونږ مکلف یو، امارت اسلامي مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي. دا د افغانانو غږ هم ده، مګر متاسفانه چې د ټولو خواو نه دغه مسایل نقص کېږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتیا سره لکه دوست وایي چې چپه خوله پاتې کېږي. مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شلو هیوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي، مګر دغه شل هیوادونه خدا دا ومني چې ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کېږي؟ دا وسلې خو د تاسې دي، وسلې خو تاسې ورکوئ، تمویل خو تاسې کوئ که نه؟ د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلط استفاده کوئ که نه؟ تاسې د هڅوئ، تاسې ډالر ورکوئ، تاسې دفتر یې ورکوئ. او د جبهې د مقاومت د دفتر د پر امریکا ته ولې ورکوي؟ مثال په فرانسا کې تغه جګیږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ورته غلی ورته ناست دی، د ما فریاد هم واوره. دا یک طرفه جاده نشي کېدلی، دا ټول مونږ مکلف یو، ټول نړیوال ټول هیوادونه چې مونږ بشري حقوقو باید نقض نه کړو، د یوه بل په هیوادو کې باید مداخله ونه کړو، د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو. دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي، دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي، دا ګاونډیتوب اصل هم ده.
مننه ښاغلی زازه.
د بشر د پراخته دي،
تواب عبدالله، طالبانو ویل چې دغه سپیخي پروپاګاندا او دوی دغه کار نه دی کړی، دوی شخصي تربګنۍ او دښمنۍ او عوامل وبلل دغه شیان، مګر بیا ویل چې ثبوتونه او شواهد لري راوړاندې کوي په فیسبوکونو کې، په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتی دي. اوس په دغسې حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبرې لاندې محدود شوی دی، دوی نشي کولای یا هم خپلواک سرچینې او منابع نشي کولای دغه پیښې تایید کړي، خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي. نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي. یوه خبره بله ده چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کېدای شي که څنګه؟ دغه څومره مهمې دي چې دا ښې وڅېړل شي د طالبانو له خوا، ځکه چې کسان پکې ښکاري، مخونه ښکاري، خبرې ښکاري چې په څه مورد باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راڅملایي په ویاله کې وهي په لختو باندې او زوروي. پوښتنه ترې کوي چې ولې دې دا کار وکړ، ولې دې هغه مړ کړ؟ د دوی په خبره البته یا دې وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتي په تخار کې مثلا ښکاري چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغسې شیان شوي دي؟ نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګاندا او کڅنګه؟
نه، د طالبانو د ویندویانو یا د هغوی د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي او وایي چې داسې کار نه شوی. دا چې دی د هغوی ضعف ښکاره کوي، په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې د کړنې ترسره کیږي. خو موږ تاسو چې دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ تاسو قضاوت کوو. زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه ردولی شم، او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته، ننګرهار ته، لغمان ته، کونړ ته، دې ولایتونو ته راشو، په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي، هدفي وژنې بلې، هرې وژنې چې بلې د داعش په نام باندې، د بل په نام باندې، هغه هم د میډیا څخه، د میډیا د سترګو څخه لرې پاتې شوي تر ډېره حده. تر ډېره حده یعنی په هر څومره ویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته، د بیان ازادي شته، او مختدر رسنیو ته شته، لکه راډیو ازادي چې همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي دی یا بل د بل دی، دوی ته شته. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغوی فعالیتونه ولاړ دي. وجه یې څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې، حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه متاثر لرل، هغه میډیا وه چې میډیا پکې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولی کار به هم چې د رسنیز کېده راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حلوی څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي، دا د هغه ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوی دولت ته درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي د ورځ نیمه کې. نو دوی باید اعتراف وکړي، خپلو ضعف باندې او په هغه باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب. په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې. البته یو دقیقه شاوخوا کې کوئ لطفا. مننه.
خبر خو ټول بیرته هغه فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي، که مشران دي، که هر څوک دي، هغوی باید خپل امیر اطاعت وکړي. او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افوا اعلان شوی ده، هغې ته باید اقناع وکړي، هغې ته باید ټول ور وګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغوی باید خپل امیر اطاعت وکړي. لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غنی یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید د امیر فرمان نه شي چې هغه د ارګ د څلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه کړي او رسنیزې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاری شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته سنه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شلوی د باران ته خدم د ناوې لاندې بشپړ شوه. دلته خو چې د اوس قاضي بچی دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، ستاسو خبرې مو اخیستې. کور مو دان چې اشتراک مو کو پروګرام کې. ښاغلی یوسف امین زازای، تاسو هم یو دغه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل وروستۍ نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نمون غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاریو د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واټساپ کې مې ورته لیږلی دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس هم ولس باید اعتماد تر د ولس اعتماد پر لاس کې راولي، او ولس نه مو ایله کوم چې هغه ډار ویره د منځه ویسي او د دوی سره د همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکې کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی. ایله مند یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځه ویسي. لکه دوست مو چې ویلي، د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسؤلیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی وایي چې دا شخصي تربګنې دي. شخصي وي که قصدي وي که هر شی وي، دوی مسؤول دي. دوی باید دخل پیدا کی او چې د ګنگوسی را جوړ شوی دی زیلمنجم ډیر عاجل غده چیرنه دی وکي افغانستان خلکو سره د نتایج او نړیوال سره د نتایج شریک
کور ودان خغله یوسف امین زازای او خغله تواب عبد الله چې په دغه پروگرام کې مو ګډون وکړ تاسو اوریدونکو هم مننه چې پروگرام تر پای واورید
ازادي رادیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.